په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له منور شاوه.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د روغتیا په څنګه کې د نوو برتیانو خلاف تحقیقات کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت وایي الکانو جنکویو به جدا او په اسلامي حجاب کې د اعلی زده کړو اجازه ورکوي. نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د مالی مرستو په حق نړیواله غونډه کیږي. د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو د روغتیا په څنګه کې د نوو برتیانو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړه. پروند وزیر اعلی هاوس خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې درې کسیزه کمیټه کې به د قانوني چارو د اسټابلیشمنت ډپارټمنټ او د منصوبه بندۍ د څنګه سیکرټریان شامل وي. په دوه هفتو کې به دننه وزیر اعلی ته خپل رپورت وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د قبایلی ضلعو روغتیا څنګه کې د نوي برتی کړل شو یا سلور سو یو اتیا خزینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل چې په دې کې یوازې 9 د قبایلی ضلعو او پاتې نور زیاتره د ملکن ډیویژن اوسیدونکو دي. د دې پر ضد د قبایلی ځوانانو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو سخت خبرګون وښود او لسوبای حکومت یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته د صحافیانو احتجاجي ناستنن په دویم ورځ هم دوام لري. دوی د میډیا ډیولاپمنت په نوم د مجوزه قانون خلاف په احتجاج دی او حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون دې نه جوړوي. احتجاج کوونکو خبریالانو پرون د اسلام آباد پریس کلب نه د پارلیمان تر ودانۍ پورې لارون وکړ او په احتجاج کې د صحافیانو د وفاقي او سیمیزو تنظیمونو بیلابیل تنظیمونه برخه اخلي. د میډیا ډیولاپمنت په نوم د دې مجوزه قانون پترس کې حکومت د رسنیو لپاره ضابطه کار جوړول غواړي چې په سرغړونه به یې د 1,00,000 تر 25 کروڑ روپو پورې جرمانې لګې دي شي. صحافیان تور پورې کوي چې د تاریخ انصاف په واکمنې حکومت د دې قانون په جوړولو د دوی غږ غلې کول غواړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا تر هر ملک زیاته آزاد ده او دا چې حکومت یې د میډیا په ازادۍ باور لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په دې ورستیو کې ل افغانستان وروختي کډوال بیر تخپل وطن ته ستانه کړی دی. شیخ رشید احمد پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه تویل دا محل په پاکستان کې خوښه سلويخ لک افغان کډوال اوسيږي او که په افغانستان کې د طالبان حکومت قوي شي نو د دې کډوالو د ستنولو په اړه به هم اقدامات کوي. د نوموړي په وینا اسلام آباد د طالبانو له حکومت هم تم لري چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان مخنیوي وکړي او خپل خاور به د پاکستان خلاف استعمال دوته نه پریږدي. شیخ رشید همداراز اویل چې اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او افغانان به د خپل راتلونکي فیصله پخپل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته په زرګونو خلکو د افغانستان نه د وتلو هڅې پیل کړې. دا راز په پاکستان تور پورې کیږي چې نه یوازې د امریکا او ناتو پر ضد د جګړې پر مهال د طالبانو ملاتړ کاوه بلکې اوس هم د طالبانو د حکومت تر شا ولاړ دی. خو اسلام آباد وخت په وخت دا ډول تورونه رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلی زده کړو سرپرست وزیر وایي چې په دې هیواد کې خزه د زده کړو اجازه لري خو له الکانو به جدا کلاسونو کې کینی او اسلامي حجاب بلازمي وي. عبدالباقی حقانی پرون په کابل کې یو خبری غونډه ته وویل دوی هڅه کوي چې د خزینه زده کوونکو لپاره خزینه استادان وټاکي. دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د اعلی زده کړو بهیر ودرېدلی و خو وروسته شخصي پوهنتونونو په جزوي توګه د زده کړو لړۍ پیل کړې دي. او بل خبر دا چې ملګری ملتونه نن د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره نړیواله غونډه کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په د بشري بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي. ملګری ملتونه غواړي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره له 600 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې راغونډې کړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش او نور چارواکو په شمول خواوشا سلوي وزیران په دې غونډه کې برخه واخلي. ممکنه ده چې نور چارواکي په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د خبرونو پای
نمشال رادیو خبرونه مول منور شاه ووریدل. په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د هغو شکایتونو سیړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې وایي په قبایلي ضلعو کې سرکاري نوکرۍ د دغو سیمو وړو کسانو ته نه ورکول کیږي. له پرون راسې د پاکستان خبرانو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نوم د یو مجوزه قانون پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي.
د صحافیانو سره کوم زیاته کیږي لګیا دي او د صحافیانو اواز چې د هغه د بندولو کوشش کوي موجوده ګورنمنت.
په پیښور کې یو وکیل چې د هروک کسانو مقدمه یې عدالت ته وړي دي وایي ریاستي ادارې په دغه معاملې کې له عدلي سره تعاون نه کوي.
اوس پورې حکومت ایو کوټ ته جواب کړی ورنکړ
چې دا کس نشه رښتیا نشي. مشال رادیو سره اوسه. اوس په راشو رپورټونو ته ولنه موضوع د قبایلي ضلعو د ځوانانو تنظیمونو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمو د منتخب استازو له احتجاجونو وروسته چې وایي په سرکاري محکمو په تیره په صحت محکمه کې د قبایلو د برتۍ پر ځای له بهره کسان اخیستل کیږي. د صوبی اعلی وزیر د دې مسلې د حل لپاره او څېړلو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. محمود خان دې کمیټې ته د خپلو پلټنو په رڼا کې د یو رپورټ جمع کولو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. تفصیل لپی خبره د غلام غوث پر رپورٹ کې.
په دغه اړه د سپتمبر د 12مې په ماخام د وزیر اعلی هاوس په خبرنه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې اعلی وزیر محمود خان د صحت په محکمه کې د نرسانو د برتی کولو په اړه د قبایلی اولس د شکایتونو نوټس اغستلې دی او د وزیر اعلی د هدایتو پرانا کې د قانوني چارو د محکمه سیکرټری د اسټابلیشمنت ډپارټمنټ سیکرټری او د منصوبه بندي د محکمه سیکرټری باندې مشتمله کمیټه به د قبایلی ضلعو لپاره د نوي نرسانو د برتی کولو د ټول عمل پلټنی کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه ټول عمل د قانون او میرټ د اصولو مطابق شوی دی او کنا. او دغه کمیټه ته دا هم ویل شوی دی چې دا دی هم معلومه کړي چې ولې د قبایلی ضلعو لپاره ګمارلې شوی زیاتې نرسې او نرسان د قبایلی ضلعو په ځای د نورو ضلعو سره تعلق لري. د کمیټې جوړولو په سرکاري نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یاده کمیټې دی په حکومتي پالیسۍ کې د بدلون لپاره داسې سپارښتنې هم تجویز کړي چې تر مخه د قبایلي ضلعو لپاره په برتیانو کې زیات خلک هم د قبایلي ضلعو نه واغستل شي. یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د قبایلي ضلعو لپاره په برتی کړې شوی 1499 نرسانو په پوسټونو د قبایلي ضلعو نه یوازې د یو کم دیرش کسانو د ګمارلو د خبر وروسته د قبایلي ضلعو ځوانانو او د یادو سیمو د صوبایي اسمبلی غړو سختې نیوکې کړې وې او دوی غوښتنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو لپاره په دغه پوسټونو دی هم د یادو سیمو خلکو ته نوکریانی ورکړې شي. خو د سیاست صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دغه پوسټونو لپاره 15% درخواستونه د ملکن ډیویژن د ضلعو نه راغلي وو او په دغه وجه په برتی کړې شویو کسانو کې زیاته شمیره دغه سیمې سره تعلق لري. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د ځینو غړو لخوا د احتجاج وروسته د اتوار په ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې مسلې د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو امر ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان خبرانو لپرون راځي په اسلام آباد کې د پارلمان ودانه مخته احتجاجي مظاهره پیل کړې. د دوی وايي حکومت د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم یو قانون جوړولو په ترڅ کې په صحافیانو بندیزونه لګول غواړي. د احتجاج پر مهال دوی حکومت ته وغوښتل چې دا بل بیرته واخلي. بل پلوه وزیر اعظم عمران خان او د دې حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا تر بل هر هیواد زیاته آزاده ده او دا چې حکومت د میډیا آزادۍ ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه د پینډی او اسلام آباد د هغه صحافیانو دي چې د ستمبر په 12مه د اسلام آباد پریس کلب نه تر د پارلیمان د ودانې پورې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د پارلیمان د ودانې مخې ته یې درنا پیل کړه. احتجاج کې د صحافیانو وینا و چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم حکومت کوم بل راوړل غواړي د دې په ذریعہ به په صحافیانو بندیزونه ولګي او صحافیان به بیا د رښتیا او خبر نشي ورکولې. نو باید چې حکومت دا بل بیرته واخلي او یا پکې د صحافتي تنظیمونو سره مشوره وکړي او دوی په اعتماد کې واخلي. د اسلام آباد صحافي عبدالحادی قریشی مشال ریډیو ته وی دا بل دوی په صحافت یو حمله غني.
آج کا جو یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ پاکستان
وی نن چې دل تک کوم احتجاج کیږي هغه د پاکستان میډیا ڈیولپمنٹ پر ضد دی. حکومت چې کوم بل جوړ کړی دی او زمونږ دا درنا به د قومي اسمبلی مخې ته روانه وي او چې د پاکستان صدر نن په 14 تاریخ اسمبلی ته وینا وکړي د هغې وروسته به دا احتجاج ختم شي. زمونږ غوښتنه ده چې د میډیا ډیولپمنټ اتارټي بل منظور نه کړی شي. نو مونږ دا ګڼو چې میډیا ډیولپمنټ اتارټي بل د صحافت په ازادۍ یو حمله ده. یو بل صحافي فرهاد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کې زمونږ مشران سینئر صحافیان چې دی په ګڼ شمیر تعداد باندې دلته کې موجود دي. پدې کې زمونږ د پورا پاکستان د اسلام آباد پریس کلب مشر او بانی افضل بٹ سے پقیادت کے او نور هم ډیر زیات قائدین راغلی دي او د دې احتجاج مقصد دا دی چې د صحافیانو سره کوم زیاتې کیږي لګیا دي او د دې سره سره د صحافیانو आवाज چې دی هغه د بندولو کوشش کوي موجوده ګورنمنت. د دې احتجاج مقصد دا دی دا زمونږ مشران قائدین چې دی هغه به فیصله کوي چې دا احتجاج به د څه وخت پورې مونږ مینټین ساتو او روان به وي.
د ذکر د حکومت په دې هیواد کې د میډیا کنټرول کولو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو بل راوړل غواړي چې پکې د صحافیانو په وینا د میډیا لپاره سخت قانونونه تجویز کړی شوي. د وروستیو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د دې میډیا ډیولپمنټ اتارټي جوړولو وروسته به رسنۍ د یو ضابطي تر لاندې کار کوي او کوم چینل یا بلې د رسنۍ کومې ادارې د دغه ضابطو سرغړونه وکړه نو د 10 لک روپو نه تر د 25 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د سپتمبر پر 10مه له پاکستانی ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نه وي حکومت ته تسلیم شي نو د نغوی د معاف کولو پر خبره سوچ کېدای شي. د حکومت دوه مخالف ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او امین نیشنل ګوند د نوموړي د بیان ته خبرګونونه خولې دي. دوی ویلي د پاکستان ریاست او موجوده حکومت د ترهګرۍ په ختمولو کې سنجیده نه دی او دا چې د ولسمشر د بیان خای د وسلوالو د لا پیاوړی کېدو سبب شي. بلخو د پاکستان حکومت او پوځ وایي د ترهګرۍ ضد جنگ کې د قربانیو پور کولو بریاوې ترلاسه کړې دي. تفصیل د انیس اجمل.
د حکومت دوه مخالفه ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند وای د تحریک طالبان پاکستان ډلې د غړو تسلیمي دروستو د بخلو پړه د ولسمشر بیان پر اتلونکي کې د ترهګرو د حسولو او د دې ډلې په هیواد کې د موجودګۍ سرګندونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل پارټي غړو د خبري لاغه دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته وکړي چې ولسمشر عارف علوي د ستمبر په 10مه ډان نیوز چینل سره د مرکې پر مهال ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نه وي د دې ډلې نظریه پرېږدي او حکومت ته تسلیم شي نو حکومت به په بخلو غور کوي. د افغان طالبانو لخوا د دې باور په تناظر کې چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف د ترګري لپاره نه کاروي له ولسمشر عارف علوي پښتنه وشو چې آیا تحریک طالبان پاکستان اوس د پاکستان لپاره خطر دی او کنه. نو نوموړي په جواب کې وویل
نه ٹی ٹی پی ہے تھریٹ اچھا اس کے اوپر ان کی طرف سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں بلکہ
سیکنڈ ٹیئر رہتا ہے تحریک طالبان پاکستان کو واخ دے دو افغان طالبان او دوی میں یا درے میں کچی د مشرتابہ لخوا دا خبر راغلی چې دا کسان دلته اوسه دیشی خود پاکستان خلاف بس نہ کوي د پاکستان حکومت ویلی هغه کسان چې وسله وغورځوي او د پاکستان آئین ومني نو پاکستان به هم د هغوی پر بخلو سوچ کوي
پاکستان به سوچے گا کہ ایمنسٹی دے یا نہ دے
دولس مشر د دې خبرې په خبرګون کې د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر مشال ریډیو ته ویل چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو شمېر حملو ذمہواری منلې ده نو په داسې کې د غي د بخلو په اړه بیان غیر ذمہواره او د غندنې وړ دی
غیر ذمہ وار بیان مختر اغلے دے مونگ دے غند نہ کو تحریک طالبان پاکستان یواز وسلہ نہ دوچا تکڑے بلکہ پزیات و جرمنوں کے ککڑ دی زما دا خیال دے چپ افغانستان کے پ حالات و د قابو چول و لپارا د پاکستان حکومت نہیں یواز افغان طالبانو بلکہ تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې زیاتول غواړي تحریک طالبان پاکستان معاف کول په راتلونکي کې هر ډول ترهګرۍ ته د لمن وهلو مترادف دي
تحریک طالبان پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غړو بشیر بلور او هارون بلور د وژنې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله ترڅنګ د یو شمېر بریدونو ذمہواری منلې ده د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پاکستان ریاست او موجوده حکومت په ترهګرۍ ختمولو کې دلچسپي نه لري نو ځکه په خپلو ذمہوارو کسانو دا ډول بیانونه ورکوي
دی غواړي دا چې لکه خپل ولس بیا په یو شکل باندې دوکا کولو کوشش کوي یا ویل غواړي چې د دهشتګردۍ خلاف دي او د خلکو په غوږونو کې دا خبر یې چي نو دلته هم ټي ټي پی چې کوم دی دا موجود دی تاسو به کتلی چې اگر هغه خپل سټېټمنټ هم ورکړي دی نو دا د ذهني تور دی خبرې ته اوس خلک تیارې ډز ډز به شروع کوي نو دا خبر بیا دا غین په انټرو کې کوي
د پاکستان حکومت او فوج وای چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف کارروایی کوي او ترګرې سي جنگ کې ډېری قرباني ورکړي دي په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سیډنیس مرکز مشر منصور مسید ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان غوښتنې ډېرې لوی دي نو په داسې کې د مافیا خبرې د غی لپاره ډېرې وړې دي
د پریزیدنت چکم دا بیان دی چې چوک په کریمینل اکټیویټیز شنوي انوالو او د پاکستان خلاف اکټیویټیز شنوي انوالو نو اول خو دا څه خلک چې دوکاونه چې هغه خدای شنوي هغه مشکلات او بل غټه خبره دا ده چې دا په افغانستان شه چې طالبونه څنګه کوبل ونیولی او ټول ملک یې ونیولی نو دا سره خو ای ټی ټی پی اوسله ډېرې چکې شوی وي اولویز چې پریزیدنت دی ته دا آفرز کی مو په خیال دا خډر کام وی ادای په نظر او د دې ډیماندو ویز کافی یوت وی
شنون کې امیر رانا بیا وای چې د پاکستان موجوده حکومت وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان او د بلوس بلتون پالو ډلو د وسلې غورځولو په صورت کې د مافیا خبره کړې ده خو په دې د عمل څه ثبوتونه مخې ته نه دی راغلي
حکومت نے اندیا دیا ہے کہ
پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان تا یو واری بیا دا اشارہ ور کھڑی دا چی ک وسلہ و غرزوی نو معاف کول یشی خدا ہم یو پختنه دا چی آیا تحریک طالبان پاکستان با دا ومنی زما خیال دا نه دی چې دا تحریک طالبان پاکستان غړي با دا وړاندیز ومني ځکه چې مخکې هم نه دی منلي
په سېنات کې د کورنیو چارو د قائمه کمیټه مشر او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محسن عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو غرزولو په صورت کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د بخلو پړه د ولس مشر بیان د هواد د امنیت لپاره خده خو په دې لړ کې بل سیاسي ګوندونو او نورو اړوند ادارو سره خبري کیږي
جیو دا بیان ورکړی دی نو دا یو قسم دی کې ضرور یو خبر به شوی دی کې هارډ کور کریمینلز دی یا داسې خلک دی دی کې چې کم عام معافی ورکړي او هغه دتا چې کم دی موږ ته پارم دلتا امن راولي او پورا خپل یعنی لوس کوي چې داسې اکټیویټیز کې به نه به شاملي کی نو ټیک دی دا عام معافی والا خبره چې څنګه چې افغانستان کې شوی دی نو دا امن چې راشي لکه چې عوام خپل چې صحیح کار او روزګار باندې ولګيږي خدای باندې پورا سوچ هم پکار دی
تحریک طالبان پاکستان د ولس مشر عارف الوی د مافی د بیان پړاله سندي ویلي
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي تر هغې به خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي چې خپلوان یې نوي موندل شي په تېرو میاشتو کې په دې صوبه کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا به احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت یې د هغوی عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده دوی د خپلو کسانو د او ورکولو تور پر امنیتی ادارو پورې کوي، خو امنیتی او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د لادرک کسانو مسله ولې نه حل کیږي او تر شا یې څه وجوهات دي، دا به د ګولیاس په دې رپورت کې وورو.
وکیل شبیر حسین ګیانې وای د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه هم په هواره کې به وسه معلومیږي. نو موړې لڅو کلونو رئیس د ورکو کسانو مندلو عدالت ته وړاندې کولو او د هغوی د خوشی کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. ګیانې د سپتمبر پر 12مه لمشال رسر په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې خزي قصه وکړه چې سلور ځامن یې له 2014 کال رئیس ورک دي.
عدالت کې ډیر زیات وګړو له واغی صرف د زنانه د دې صرف د عدالت کې چې مالې یو د سرټیفیکیټ راته چې دا اوس خزي دي، دا کوم چې دې له شری ماته اجازه کولی شو چې دې نکاحانو کوم ځکه ځواني خزي دي ولس نه بالغ ماشومان او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې دي چې دې نه خپل زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړلي.
خدای دې یوازې د جانپری قصه نه ده، په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 1300 پاسه یوونی ملسی چې په هیواد کې لزګونه کسان ورک شوی چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیر کلونو کې د ورکو کسانو د مندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي. په تیر میاشتو کې په خبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن خپل دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لزګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکو دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي، خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې مندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو مندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12مه مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وايي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ محلويش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري احتجاج خو ختمي دي ختمي کنه صبر مسله حل شي نو احتجاج رواني او د احتجاج ختمي دوه خبرې نشته. د دې هغه مشر جده د قندارون امیر اوزل د دې میسنګ پرسن والا هغه وارث ورثا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه نو هغه دا اختیار هغه سره ده هغه به کې دي شي چې د صورت کې د دې پروګرام د بیا دوباره اعلان کړي او دا هغه به کوي دا احتجاج هغه نظر نیتا او ټیم ټیبل به جوړي شډول به جوړي په خلار تین کې نه دي
د سپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15مه مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پښتون دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپور عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځند ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین ګیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوې. نو موري د سپتمبر پر 12مه مشال لته ویل ځین قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د ځند ښکار دي
چې کله نه مسم پرسن چې جمع کو کو په کورټ کې جمع کو په نور د درته نه جمع کو نو یې سره خو نور څو اسنی اړې د حکومت سومره چې ریاستي ادارې د حکومتي ادارې آی اس آی شو آی بی شو ایم آی شو ایکس ای ولا شو پولیس شو سجدي شو وغیرہ د ټول دین د هم سپټل د خبر پورتل په د سوبین دا پرریشن نوین جواب وړ چې تاسو دا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې دی 2021 پورې اوسه پورې حکومت ای کوټ جواب کډری ورنکو چا دا قسمه سرشته یا نشته د پندینسي او صرف دا وجه دا چې دا وی ریزلټ درو دی.
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وايي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی سملې کې د خیبر استازي او د واکمن تیری کې انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12مه مشال لوتیبل چې پر دې موضوع یې سو سو زلې له امنیتی ادارو سره ناستې کړې دي، خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
زه چې موږ سپارښت لتلی یو کارنل سیب له موږ یو نوم ورکړو چیرې دا نوم دی دا ولې میسنګ دی نو هغه چې کله هغه لک پیش کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وکړو چې ما په پوره پرانیزه کې داس دا دیز کې خودکش سړې تیار کړو په دیز باندې ما ډزې کړې دي دیز نه ما سر کټ کړو نو دا ټول خبرې پریکارډ باندې هم موجود دي چې لکه کوم خلک میسنګ دي دا غوي
خامخا انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے انوال دی اور ادارے ملک ډیر خپوي دي دا ملکی اداري چې څومره نظام زمو ستارونو بچي دي
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وای چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي چې جرم وربند ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي لا پردې می وپختل چې حکومت ولی هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستی اداري ولی عدالت ته جواب نه وای نو موري د دې دا دلیل ورکړ چې زینو عدالتونو په تیر وختونو کې لوی مجرمان خوشی کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامیږي په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهد ولاړ دي او کپر دی اساس پرچا جرم ثابت نشي نو بیا عدالت خوشی کوي خود ورکو کسان لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیله یې 3,322 ورکو کسانو قضیه حل کړی دي کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هسي هم کوي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې د کورونا وایرس په بعد څار مرکزی دفتر ویلي چې سر له نن یعنی د سپتمبر له 14 د هیواد په سکولونو او کالجونو کې له 15 نیولې تر 18 کال عمر لرونکو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیلوي روغتیا پالان د حکومت دا اقدام ستایي وایي چې د کورونا وبا د بشپړ کنټرول لپاره باید د یاد عمر زده کوونکي هم واکسین شي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ
دا کرونا د سر مرکزی ادارې ان سی او سی د پریکړه تر مخه د 14 سپتمبر نه د 15 کال نه تر 18 کال ماشومانو ته ویکسین لګول پیل شي مرکزی حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې ټول ملک کې د کرونا سلور مچپا په تیزی خور ده او د کرونا نه د مرګونو او مثبت کیسونو شرحه یو وار بیا لوړه شوې ده طبي ماهرین وایي چې ډیره ضروري ده چې دغه عمر وړو ته ویکسین ولګول شي ځکه دوی به خپل هم د کرونا وایرس درنځ نه محفوظ شي او د وایرس خورېدو سبب به هم نه ګرځي ډاکټر اشفاق چې خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ینګ ډاکټرز اسوسییشن غړی دی په دې باب لا مشال لیډو ته وایي
د سکول طالب علمان په دې کې یو غټ رول ساتي په کار دا چې دا کم ویکسینیشن روان دی دا دوی ته اکسټینشن ډېر ښه فیصله ده چې په کار دا چې کم هم په دې ایج ګروپ کې راځي چې د هغه کسانو ویکسینیشن وشي دا یو خبره ډېره ضروری ده چې کم ویکسینیشن د ماشومانو لکیږي دا لګونده کې بدل دی یا خاص قسم دی هر ویکسین دی ماشومان ته نه لګی دا د ماشومان لپاره خاص قسمه ویکسین دی چې دا په سکولونو په کالجونو کې لګی
نو موږ جاته وی چې دا ویکسین سرنګ چې په لوی وګړو منفي اغیز نه غورځوي نو دغه شان په وړو به هم هیڅ ډول غلط اثر نه غورځوي
په ټوله دنیا کې چې کم دا ویکسینیشن شوی دی نو اوسه پورې په ماشومان کې دا څه خاص یا په نورو کې هم مطلب ډیر غټ سایډ افیکټ نه دی راغلی مطلب په غټه توګه باندې چا دا نه دی ویلي چې دی ویکسینیشن دا چلونه کیږي
شپارس کلن محمد صوبان چې د لسم جمعه زده کون کې دی وای چې دا یو خطرناک ناروغي ده او باید ټول اولس دغه ویکسین لګوي دوی په عام وګړو غږ وکړو چې دا ویکسین په زر چې کمې افغانې اوازې خورې دي باغې باور نه کوي او هر یو تن ویکسین لګوي
کورونا ویکسین بھارت کې څومره هم کنسپیرسي تھیوریز دي خپل مرګرو توایم چې په هغه هیڅ یقین ونه ساتي دا بالکل دروغ دي کورونا ویکسینیشن مونږ ته یو لار کی ژوند ته بیرته تللو د پاره خپل ایجوکیشن کې چې موږ ته څومره نقصانات موږ ولیدل هغه نقصاناتونه موږ ځان بچ کولی شو زموږ زم بار بار رستو کېدل کم سایکولوژیکل مسلې چې موږ تر اتللې نو څو کوم ویکسینیشن نکو نو دا دغه حالات بیا خدای ما کار اتللې شي نو موږ لپاره کار دي چې ویکسینیشن وکړو
دا ان سی او سی شمیرو تر مخه تر 12 سپتمبر پورې ټول پاکستان کې د 3000 سیوا نوې کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او د اتیا نه زیات کسان یې په یو شواروس کې وژلي دي او د مثبت کیسونو شرح هم په ټول ملک کې د 50% نه زیاته شوې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو
د
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو د روغتیا په څانګه کې د نوو برتیانو د تحقیقات لپاره کمیټي اعلان کړه. پرون د وزیر اعلی هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې درې کسیزه کمیټه کې مشران چارواکي شامل دي او په دوو هفتو کې د نن به وزیر اعلی ته ریپورت وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9 د قبایلی ضلعو روغتیا څانګه کې د نوي برتی کړل شو څلور سوه یو اتیا ښځینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل چې پکې یوازې نه د قبایلی ضلعو او پاتې نور زیاتره د ملکن ډیویژن اوسیدونکي دي. په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د صحافیانو احتجاجي ناسته نن په دویم ورځ هم دوام لري. دوی د میډیا ډیولپمنټ په نوم د مجوزه قانون خلاف احتجاج دی او حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون دې نه جوړوي. صحافیان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په واکمنې حکومت د دې قانون په جوړولو د دوی غږ غلی کول غواړي. خو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا آزاده ده او حکومت یې د میډیا په آزادۍ باور لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په دې ورستیو کې له افغانستان وروختي کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه کړل شوی. شیخ رشید احمد پرون کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په پاکستان کې د مهال خوښه سلويخ لکه افغان کډوال اوسېږي او که په افغانستان کې د طالبان حکومت قوی شي نو د دې کډوالو د ستنولو په اړه به هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلی زدکړو سرپرست وزیر وایي چې په دې هیواد کې جنکۍ د لوړو زدکړو اجازه لري خو له هلکانو به جدا کلاسونو کې کی نیو اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقي حقانی پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل دوی هڅه کوي چې خزینه زدکونکو لپاره خزینه استادان وټاکي. او ملګری ملتونه نن د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له افغانستان سره د مالي مرستو لپاره نړیواله غونډه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران رامنځته کېدو اندېښنې د ملګری ملتونو غواړي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره له 600 میلیونو ډالرو زیات مرستې راغونډې کړي.
مشال ریډیو لړن خبرونه مو اوریدل اوسم دغه ملګرو ملتونو افغانستان په اړه چې کوم غونډه ده دغه موضوع تر ازو ملګری ملتونو نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړی کچې یو غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه د غونډه کې په افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو په لارو چارو خبرې کیږي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 3:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د انلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو د اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنیدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په 3 ورځنی سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک وو. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دی افغانستان کې د پخوانی دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغه عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د وې اوګدې جګړې د پای ته رسیدو هیله ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټا داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. نوموړی پرون د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړ او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخوند سره یې وکتل. د دغه سفر انځورونه ښیي چې د دواړو لورو د لیدو کاته په ارګ کې شوي دي. تفصیل بیا هم له اسدالله لودی نه اورو.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماښام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګون او د چلن پر اړه باندې هم خبری وشوی او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې دا یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د پوینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پانه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستان د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 140,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حکانی وایي په راتلونکي تعلیمي نظام کې به د جنکو او هلکانو په ګډه د زده کړو مخه ونیول شي. نوموړي په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې جنکۍ کولی شي د شرعي حجاب او پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه استادانو درسونو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان د کنټرول وروسته ځینې افغانان او نړیوال د ښځو د حقونو په خاص توګه د زده کړو او کار روزګار په اړه اندېښنې لري. تفصیل په دې د موږ د خبریال په دې رپورټ کې ورو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولای په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې پورس په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
محسنینو لپاره ښځینه استادانې دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغې که نه بیا لارینه هم کولی شي چې درس تاور کړی شي کنه الته دا شری حجاب اغلی حاج دا ضروری دی پردی ترشا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي دلته به د سہولتونو برابرولی د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وای په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي، او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي، خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کې چې د زایل لحاظ د صنفونو د ټولګیو د کافی اندازې نشتون لحاظ او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپ اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال ریډیو دردونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پر پاکستان او د افغانستان پر نورو ګاونډي هوادونو غکړي شي افغان کډوالو ته خپل پولي خلاص کړي. په پاکستان کې د ادارې مشر وايي په افغانستان کې د جګړو له کبله سږ کال شپږ لکه خلک بې کوره شوي دي. د په وینا له دوی څخه د اکثرو غو ژوند خطر پیښ دی او ځینې غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. او د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري وایي له افغانستانه هیڅوک پاکستان ته تګ نه غواړي. البته نوموړي ویلي چې یوازې هغه افغانان به پاکستان ته پرېږدي چې سفري اسناد ولري او یا هم د علاج زده کړو او یا کاروباري مقاصد لپاره هلته تګ وغواړي. خو ځینې افغانان بیا وایي چې په هیواد کې یو شمېر ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته ولاړ شي. تفصیل د اسرائیل مومند په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR له پاکستان غوښتي چې هغه افغان کډوالو ته په هیواد کې ځای ورکړي چې په افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر پردیوایی دې راپورونه اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو قریبا تر 40 پورې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې کړې دي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې هغو خلکو ته یې د عامې معافۍ اعلان کړی چې په افغانستان کې یې د پخوانی حکومت پر مهال د امنیتي یا نور حکومتي چارواکو دندې ترسره کړي دي. خو قیصر وایي چې دا قسمه ډېری خلکو ورسره د ټلیفون، ایمیل او نورو لارو تماس نیولی ورته یې ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان ته تلل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند په 11 سپتمبر مشال ډیو ته وویل معلوم ورته نه ده چې دا مهال څومره افغانان پاکستان ته تلل غواړي، خو نوموړی وایي دوی به هغو افغانانو ته د پناه اخیستو سرټیفیکیټونه او نورې مرستې ورکوي چې په افغانستان کې یې ژوند ته ګواښ وي. د ده په خبره دې لړکې د پاکستان له حکومت سره رابطې هم شروع کړي دي.
یوازې ماشومی یا زنانه وی یا نور داسې لکه دغه سره کار کړي بس ملټری سره یا نور این جی او سره هیومن رائټس ادارو سره یا صحافیان یا نور داسې هغه یو پوره لیست دی هغه هغه باندې چې هغه هغه الیجیبلټی کرایټیریا باندې هغوی پوره شي نو بیا هغه کیسونه د هغوی پروسس کېږي.
بلخوا د پاکستان سرحدي چارو وزارت پارلیماني سیکرټري اقبال اپریدی وایي تر دې د ما یو افغان د کډوال په هیڅ پاکستان ته نه دی ورغلی او نه ورتلل غواړي. نوموړی وایي دا هسې پروپاګنډا ده چې افغانان خپل هیواد پرې خودل غواړي. د ده په خبره د دې هدف په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بدنامول دي. البته نوموړي په 11 سپتمبر مشال ډو ته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره سرحدونه نه دي تړلي خو په پولو یې سختي ځکه شروع کړي چې دا رنګ هغه کسان پاکستان ته ورنشي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال یې جیلونه مات کړي یا نورو جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي دا وخت له افغانستانه یوازې ناروغان زده کوونکي کاروباریان او نور قانوني دستاویزات لرونکي کسان پاکستان ته د ورتلو اجازه لري.
جیلونو نه فرار شوي خلک دی یا راوتي خلک دی په دې کې بعضې ملتن هم شته دی بعضې تحریکار هم شته دی او پاکستان یو خود مختار ملک دی د دې ویزا پالیسي ده د دې پاسپورټ او دری باندې راتګ دی نو داسې خو نه ده چې دا چېرته یو هغه یو بد را روان دي دخل.
خو په کابل کې ځینو کسانو د نوم او غږ نه ریکارډولو په شرط په 11 سپتمبر مشالې ډوته وویل چې دوی په افغان امنیتي ادارو کې کار کړی او ویریږي چې هسې نه د طالبانو لخوا ورته کوم تاوان ورسیږي. دوی وایي غواړي چې دوی او کورنۍ یې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته ولاړ شي خو په خبره یې چې هیڅوک یې غم نه خوري. بلخوا بیا ځینې افغانان چې د علاج لپاره پاکستان ته تلل غواړي وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره خپلوان نه پرېږدي. یو افغان میرمن چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او یو بل ښځه یې د علاج لپاره پاکستان ته بوتللې وایي ډېر په ګرانه واوختل. دا میرمن چې کله د سپتمبر په 10 د چمن د لارې پاکستان ته واوخته نو هلته یې له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې ویل چې زوی یې ورسره پرېنه خود. دا وایي اوس به څنګه علاج کوي ځکه چې پیسې یې هم له زوی سره پاتې شوي.
اوس بل عملیات څلور مکوو ده اسه د مریضه ده عینک مې په هغې که پروفادر یې راسه وګرځوئ نه راکوي په لاس اوس د عینه قریب لرم نه سی لرم.
د یادولې ده چې لکله نه د 15 اگست راهیسې طالبانو کابل نیولی نو ډېرې افغانانو د نورو هیوادونو مخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې 14 لک یې په پاکستان کې دي. البته ملګري ملتونه وایي چې دغه شمېرې له دې هم زیاتې دي ځکه چې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې لا هم نه دي رجسټر شوي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمه بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اذن کو د مشال رادیو په مروانه خبرونه کې دا وخت ترته د بهادر زیب په غږ د سندره درورو
محبت کې رنزې دم دغل درد خورې دم په ما دې کله کو خبر کو لکه د پانه ر پیرم په ما دې کله کو خبر کو لکه د پانه ر پیرم کد پانی را پیغم اما دکلے کو خبر کو لکد پانی را پیغم
من فریدم خم نکلا پری خودم پما دکلے کو صبر کو لکد پانی رتے دم پما دکلے کو صبر کو لکد پانی رتے دم خبر کو لکد پانی رپیدم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رپیدم محبت کے رنزے دم دغلل درد پورے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رپیدم
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د مسجد قوم مشرانو په یو جرګه کې د جنوبی وزستان په کوټکی کې د ماین چودنو د اغیزمنو کسانو د احتجاجي پر لټ ملاتړ اعلان کړی دی. د چودنو مزوران له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي. د جنوبی وزستان مرستیال کمشنر ویلي د ماین چودنو له اغیزمنو سره به د حکومتي پالیسۍ پر رڼا کې مرستې وشي. په جنوبی وزستان کې له څه د پاسه یوې نیمې لسیزې راهیسې د ځمکه لاندې بمونو په چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا ماینونه د نامنیو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ښخ شوي ول. د پاکستان پوځ وایي په ټولو قبایلي سیمو کې د ماین پاکۍ بهیر ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویډي وزیرستان مسجد قوم مشرانو د تیرې اوه ورځې په کوټکۍ سیمه کښې په احتجاجي درنا کښې نوز د ماین چودنه نه معذور شوي کسانو په یوه جرګه کښې د حمایت اعلان کړی دی. د دغې جرګې یو مشر محمد ولی شانګای د جرګې پرېکړې په برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا چې دا کې مزورون دي چې دا مینشې مزورون شوي دي نوز دي که نه دغه کوم رغوز کوي کوم دا فیصله وکړه چې دغه درنا د غونډ میږ د کوم دو کوم په دا چلا وکړه چې په فی قربندو 15 سواری په ورته چاوي چې دا درنه په وڅ باوی او د څه ضرورت وي میر د سرک شې نه چې بیا کلا کوړه وځي اسلام آباد ته وځي اسلام آباد ته میر د سرا درې می چې میر دغه وڅ روخسته د توست مزورونو خبره دو پداش نه خیلسته په غون مسجد بند دو چې میر د سرا درې می
د جرګې یو بل مشر خبره هم وار وای.
نو علي محمد اې د کوټکی نظر خېلې جرګې داس په چلا وکړه چا وا نمبر چې کیم د مزورون دی و دغه ته مبزا
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تاویلی دی چې د کوټکۍ احتجاجی درنیکش نوز د ماین چودن مزورانو د قانون سرا سامع وشتنه و مانلای شي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د نیوزیلند کرکټ لوبډلا اتلس کال پس پاکستان ته تللی دا ټاکل شوی د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ولنۍ یو ورځنۍ لوبه د روانې سپتمبر میاشت پر 18 په راولپنډی کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا خطر ته په کتو یو مخصوص اندازه نندارچیانو ته به اجازه وي چې په لوبغالي کې د لوب ننداره وکړي، خو روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د کرکټ دا لوبې ښایي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د لا زیاتېدو سبب شي. نیاز علي خان معلومات راکوي.
دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا اتلس کال رستو پاکستان تھا دراتلو پاڑا. دا پاکستان کرکٹ بورڈ ویان حماد حمید دا ستمبر پا دولسما مشال ریڈیو تو ویل چی نڑیوال کرکٹ پا پاکستان کی بیرتا بحال شوے پراتلون کی سو میاشتو کے بعد نور نڑیوال لوب ڈلی ہم پاکستان تھا راشی.
نیوزیلینڈ کی ٹیم 18 سال کے طبیل عرصے بعد پاکستان پہنچ چکی ہے.
دے وائی چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا لا اتلس کالو اگدی مدی رستو پاکستان تھا رسی دلی. دری یوروز نئی او پنځه شل اورا یا ٹی ٹوینٹی سیالی با په راول پنڈی او لاہور کی ترسره شي. لومبئی یو روزنی لوبا با د ستمبر په 18 د راول پنڈی په نیشنل لوبغالی کی پیل کیږي. تر اوسه یوازې 25% نندارچیانو ته اجازه ورکړې شوې چې په لوبغالی کی لوبا وګوري
او فلحال 25% فانز الاؤڈ هه سټیډیمز.
هغه زیاته کړې چې د دری یو روزنی لوبي دوی ملوبا با د ستمبر په 19 او دری ملوبا با په 21 ستمبر د راول پنڈی په لوبغالی کی ترسره شي او پنځه ٹی ٹوینٹی نړیوال لوبه بعد ستمبر په 15 د لاهور په لوبغالی کی پیل شي چې بیا د اکتوبر په 3 به ختم شي. په راول پنڈی کې بعد یو ورځنۍ هرې سیالۍ لیدلو لپاره شاوخوا 4.5 زره او په لاهور کې به 5.5 زره خلک د ٹی ٹوینٹی دغه سیالۍ وګوري، د کومې لپاره چې یو ټیکټ له 500 څخه تر 3000 روپو پورې خرڅیږي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د نیوزیلینډ لوبډله به په کال 2022 کې هم پاکستان ته راشي او دوا ٹیسٹ لوبو او دری یوروزنی لوبی بکیگی. دا پاکستان کرکٹ پخوانے لوبغاڑے عبدالرحمن دا سپتمبر پا 12 مشال ریڈیو تو ویل چی دا نڑیوال کرکٹ جام لمخ کی دا نیوزیلینڈ لوب ڈلی پاکستان ترا تک یو خو خبر دا.
بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے ابھی بیفو ورلڈ کپ کے اگینسٹ نیوزیلینڈ.
دے وائی چی دا کرکٹ نڑیوال جام سخا اڑان دی دا پاکستان لپارا دا یو خو وقت دی چی دوی دا نیوزیلینڈ سرا پا اڑان دی دا کرکٹ یو لڑائی لوبوی او پا دی سیالو کے بعد دا ٹھولو لوبغاڑو فعالیت ہم مختراشی او دراتلون کی کرکٹ نړیوال جام لپار بعد پاکستان کرکٹ بورڈ ته هم اسانتیاوی هر سبا روخانوی چې څوک په مخکیزی او څوک تکلی کی دیشی
هر چیز اوپن ہو جائے گی کہ کون جا سکتا ہے، کون آگے آپ کو اویلیبل ہے اور کس کو آپ نے پک کرنا ہے.
دا پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی وای چې د سیالو په وخت په لوبغالی کې د سیالو لیدلو لپاره یوازې 25% نندارچیانو ته اجازه ورکړي او د کرونا وایرس د مخنیوي د هدایاتو عملی کولو سره لوبغالی ته تلو لپاره د کرونا وائرس د مخنیوی واکسینو سند هم لازمی ګرځولې شوې دي. خو په پاکستان کې ډاکټران اندېښنه لري چې په لوبغالی کې د سیالو لیدلو لپاره د اجازه سره به یو ځل بیا د کرونا وائرس پیخي زیاتې دي شي، ځکه چې مخکې لدی د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ روان کال په فروری کې د کراچي په نېشنل لوبغالی کې پیل شوې وي او بیا د سیالیو لیدلو لپاره حکومت 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه. نو بیا دغه سیالۍ د کرونا وائرس له امله د مارچ په 4 په کراچۍ کې هغه وخت ځنډېدلی وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرني لوبغاړي په کرونا وائرس اخته شوي وو او بیا 3 میاشتې وروسته په لوبغالي کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوي وي. بلخوا په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلی وو چې د مارچ د میاشتې کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ ټیم په لوبډلې وسلواد برید شوی وو. د هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلی وه. خو بیا په کال 2018 کې د زمبابوې، په کال 2019 کې د سریلنکا او په 2006 کې د بنگلہ دیش کرکټ لوبډلې پاکستان ته راغلی وي او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنې نړیوالو لوبغاړو برخه اخیستې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.